سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم په خبرونو کو. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شویو څیړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان شي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان پاتې شوی، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژانده وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والي د شنبې په ورځ ویلي د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون دی. جنرال سری پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل شو او په جنازه کې ګڼو کسانو ګډون درلود. تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه معلومه نه ده او د مسؤلیت یې هم چا په غاړه نه ده اخیستی. جنرال سری 25 کاله عمر درلود، د کاپیسا اوسیدونکی و او د څلورو ماشومانو پلار و. هغه 2023 کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللی و. له پولیو پاک افغانستان بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر باید واکسین شي. دغه بنسټ نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هر عمر ټولو کسانو واکسین د هیوادونو ترمنځ د ویروس د لیږد رالیږد مخنیوی کولی شي. که څه هم ایران نږدې دوه لسیزې وړاندې له پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروس پاک اعلان شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هغه هیوادونه دي چې دا ویروس پکې پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې نومبر میاشت راپور ښیي چې د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو دوه او پاکستان کې دیارلس مثبت پېښې ثبت شوي. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تېره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي وو. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای لیکلي د شیرمتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څخه څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون برید له ویرې لاغوه یا وځنډېدل. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګ لورو هوایي ډګرو کې کښېناستې. د روسیې دفاع وزارت بې له دې چې د احتمالي زیانو یادونه وکړي ویلي د اوکراین 230 ډرون یا الوتونکي وسلې نسکوري کړي. زرګونه مسافر د موسکو په دغو هوایي ډګرو کې داسې مال سرګردانه شوي چې روسیه کې د ډسمبر له 1 د جنوري تر 12 عمومي کلنۍ رخصتي وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د امریکا له ولسمشر دونالد ترامپ سره په داسې یوه غونډې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیه په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د غونډه به د فلوریدا په پام بیچ کې له غرمې وروسته په یوه بجه وشي. مخکې ویل شوي چې غونډه به له غرمې وروسته په دریو بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زیلینسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې د صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زیلینسکي او ترامپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زیلینسکي اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکني تمامیت پکې وساتل شي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 40% افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کیدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دی د تل لپاره له لاسه ورکړې وي. دارنګ هغلی بریال خپل شیرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپل خوله راته وایي چې نړۍ لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیتونو نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلومات لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو د ما په رابطه مو خدای دې وکړه. هغه ستاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله اوسئ، موږ هم خوشحاله یو.
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هېوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه سب څه پېښ شول؟
اها، دا خو نو په اصطلاح یوه اوږده کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به یې په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، دغه په هېواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره د دماکه وشوله. نو د ما دغه ښۍ پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې ده، یعنی متاثره شولې. د هغه اوسي تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په 1320 روغتون کې، همدغه ډول فدریف اکادمي ده فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا، او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو لږ نه دا وروسته به لکه ستاسو یادونه وکړله، دغه فرهنګي لږ څه روسیایي حالات ښه شو، د کاغد روخان په مرسته بلاخره به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 لږ حالت سره سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کومه چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کس یم، او واقعا جنگ هغه جوغ د جنگ چې مشهور دی شید فارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزې مې ویلي دي، نو د انشاءالله نه څه به کفایت کوي. او که به وایي نور معلومات
یوازې غوښتل چې پوښتنه وکړم، لنډ کړه ته ووایاست چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال و دا پیښه چې وشوه؟
د دیارلسه و یو شپیتم کال د تراتان یا چنگاخ پنځلسمه وه، او دا سیمه پنشیر پکې، پنشیر کې ودا، د پنشیر دا د خانز د فکر کومه منطقه ده، خو دا د پنشیر په دره کې و. دلته یو ډول عملیات و، هغه وخت نظامي عملیات و، او دغسه د حادثه وشوله. دیارلسه و یو شپیتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست،
څلور سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته. بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر صحتمند لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، ګوره هرته لري منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نشي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرمه یا یو علاقمندي لرمه، او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه، او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دیارلس او شپږ د نولس او د 2006 ویشتم اویا کاله پوره کوم، نو عمر هم تقریبا مختلاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لاخشه سترګې اخیستل شوې دي، موږ مقاومت وکړو، بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي. ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن، او همداسې خلک د خلکو مینه، او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه کړه.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کېږي یا اسانه کېږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتماً به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله، هماغه له پایل د معلولیت نه له برزوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا 20 کاله آریانزای نواب د موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده، او بیا اوس خو مې لمسیان دي، هغوی دا سره لاس راکوي، دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې، هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم، او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم اوس. نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېره علاقمندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني او تقدسي ارخ پیاوړی وای نسبت اهریمنی او شیطانی ارخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په غي کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بد ځینو حالاتو کې عمل کوي. ولې ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي. په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده. فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده. ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده. ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعي ده د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ که نه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی، مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا دا اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل. زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرم. رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده، دغه رومانونه را ترجمه شوي دي. هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي. د ارواقات نظیر احمد احمدي، د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي، او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ور دا لورکۍ مې ده پښتانه آینو، دا یې راته لولي، بله لور مې راته لولي، آریان دای څه وخت ول زیاته لولي. او زه په خپل ته خو له برلیک سره آشنا یم، خو متاسفانه لږ د ما روحي او رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري. او بیا ځینې غږیز مثلا خو لکه تاسو اشاره وکوله، هغه هم سته دي، هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده. نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د هغه نفیکه مشهور فرده وای، کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش، تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است، پیتله ده، او زید دیر میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر. حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره، کدیشی چه راتووی است چه چنگ کینه ده غدی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوروی؟ تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی، بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوروی در لطفن را تا تشریکی؟ ده زکا وایی ما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی، چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی؟
بلکل بلکل شته دي. مګر خو نابینایانو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه، حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني، دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده، د عقلي او عصبي اوږده مسایل. نو تاسو ښې مسلې ته جناب تکاتب اشاره وکوله. ما اوس خو اریان دی بوخته، یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري راسره کوي او خو په تېره بیا پښتانه آینو د ما یو لور کې دا غت درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوی و ته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې باید روښان درې سمیسټره ووایي نرسنګ هلته هم هغه اوس لنډېدلې دي نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس زما فرهنګي همکاره دا و آریندای دي عمدتا نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د ما د شعرو هغه هم ده کاتب یا لیکواله هم ده راته لیکي مثلا کمپوز دی وی او یا په کتابچه کې په ابتدایي شګه سره تلیفون کې لیکي هغه او چې دا څنګه په نوبت سره ولولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون کې ناول مثلا د ډاکټر صاحب مهیب الله خان نو ډیر څه دي دا ته اوسه مده پخوانه یم ګلرو یو بل در کې من ده ماسه هغه لسم منتظر ده هغه امر تل ونی د لاندې قصې ولاندې خصوصا د لاندې قصو سره هم ډیر مینه لرم د دې هو هغه عام یو هغه دا وای په تاریخ کې څه یو څه وکړ شي او وای په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامعه انتقاد دي هغه هم لري دا مسائل او زه په ورستو کې زیات شوره مې هغه ویل دي دا تنزیه شورنه می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شورنه دی تا هم نشخان لری و هم درخان لری نو آقا هم دوی را تلی که وست می یو بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بلا بلبل که دوا با ویلی شدی داری شورنه می ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر هم اقل درکه می زیادتر و سر مصروف وی نور داده بطا آقا نه استفاده که و مثلا نراتری کار روی پا فلاش که و پا داقه که پا یا ده اقل ده کسیت پا سیستم که آقا را میکتن ده ماشنوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی ده غیر ده آقا که ده شید ده مناسبه که به انشالله و سه اقدام مکو ده مالجه لپاره نو آقا کی گرده و شلشون ده خوبی و راضیه ما یا و حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات تاقل سیاد اقل پا هیوال که جگره و نشته دا تا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سلطري نسل مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو او جنگ په لغه باندې دا کو څه په غاړه کې موږ تاسو فائدان یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپای ټولنه یې غندي ټول یې غندي دا نن ما په کوم راډیو کې ورده چې یو ریزون دا کال ته دغه یاره کې اروپایی اته د اسرائیل په خاطر باندې په خاطر چې نه وای په اسلام باندې کو وایو نه راکړه د بشر د جنایت کړه دا ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړه دا یو تاخره دا یو انساني هم بستګی ده دا مثال ماتریر جالب دی فکر کوم چې انسانان دی وی کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
پس هر سرگو پښتیانا به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل ده وروستی دی ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پښتیانا جانې ستړی مشې تاسو ته ښه راغلاست وایم لمړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د یو فرهنګي همکار او
مننه
سم ده نو بس تاسو ته والد صاحب یو شعر وړاندې کوم
او میرا بنیو
عنوان دې دریم خط ها مننه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړ ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې دمشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته استوده شم ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو اه افسوس اویا کاله له بینومه بینښانه اه افسوس اویا کاله له بینومه بینښانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د هابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه بل تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه مده خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري
دا مثلا خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسی دنیا تا پا بل سرگه و گوری در جوان ستونزو تا در جوان مشکلاتو تا ستونزی خود تنها بس ندیش معلولیت کشتا دی تا باور وسته وسی در دره من نرهی که دا وست یعنی هر کورنهی یا پا خرده که پا عمال تا پر بخشلو طولنو که جوان ستونز دی انسان تا را ملگره دا جوان پریوتل و پاسیدل دی اما یو ما دری ما بایت وای در شاده هم امار دویدن هنرش چیست مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است نو انسان به دغه ورتیا پزان که پیدا کی او آماده بی تیار بی ده هر نوال حوادثو مندلو تا از غملو تا حوصله ولری او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو